مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه میومنه ز بشیر گواخم او تاسو ته په دې خبري غړې کې هرکلی وایم. له 12 څخه تر 2 بجې په دې غړې کې به تاسو ته بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو. مطبوعاتي کتنې هم د دې غړې برخه دي او مرکې هم شته دي. په منځ منځ کې به تاسو ته خبرونه وړاندې کوو او د غړې په سر کې لکه څنګه چې تاسو خبرې موږ تاسو تفصیلي خبرونه لرو. د دغه خبرونو د اورول لپاره بوروال کاکړ را سره دی، راځي چې وایو.
لومړی دا مهم خبرونه سرچکه د خیبر پښتونخوا په مردان کې د پرونی ځانمرګي برید لامل د مړو شمیر 28 تر رسیدلې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په ژوب کې د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې لویدي زبر خپرانیزي او افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د هیواد روښانه راتلونکي لپاره باید پر ځوانانو زیاته پانګونه وشي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا په مردان کې د پرونی ځانمرګي برید لکبله د مړو شمیر اوس 28 ته پورته شوی دی. د خبره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو سلاکار مشتاق غنی بیګا مشال رادیو ته وکړه. د ویل چې په دې پیښه کې تر 50 زیات کسان ټپي شوي هم دي چې د ځینو پکې حالت د اندېښنې وړ دی. دا لغه وروسته ده چې د سی شنبه په ورځ د خیبر پښتونخوا د مردان ښار په دوسره چوک کې د پاکستان شناخت کارت ورکونې ادارې نادرا یو سیمیز دفتر ته څیرمه ځانمرګي برید وسو. له پاکستاني طالبانو بیلې سوي ډلې جماعت الاحرار د دې ذمہواري منل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د بلوچستان په پښتون میشته سیمه ژوب کې د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې لویدي زبر خپرانیزي. په بلوچستان کې د واکمن پښتونخوا ملي او میګوند مخکښ رحیم زیارتوال بیګا مشال رډیو ته وویل چې وزیر اعظم نواز شریف په دې مراسمو کې د ګډون لپاره پښتونو مشرانو ته هم بلنه ورکړې ده.
دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف صاحب ژوب شهر ته راځي او وینا دا وا چې دی به د ګوادر کاشغر اقتصادي راداری یا مغربي روټ افتتاح کوي. محترم مشر محمود خان ته دعوت ورکړی دی، محترم فضل رحمان صاحب ته دعوت ورکړی دی، محترم اسپندیار ولی خان ته دعوت ورکړی دی. نو زه نه پوهیږم چې سار څوک څوک له ده سره راځي.
د پښتونخوا ملي او میګوند عوامي نېشنل پارټي او پښتونخوا ولسی تحریک په ګډون یو شمیر نور ګوندونه او ډلې تور پوری کوي چې د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې مرکزی حکومت اصلا اقتصادي لار له پښتنو او بلوچستان سیمو پنجاب تاړولې ده خو مرکزی حکومت یې نه مني. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د هیواد روښانه راتلونکي لپاره باید پر ځوانانو زیاته پانګونه وسی. ولسمشر اشرف غنی د سه شنبه په ورځ د کابل د پولیټیکنیک پوهنتون د زده کوونکو لخوا د تخنیکی وسایلو د نوښتونو تر لیدو وروسته د هغوی هڅې وستایلې. ولسمشر غنی وویل
جوان افغان نهایت مبتکر است و امروز
دی وای افغان ځوان ډیر زیات نوښتګر دی او موږ نن د دې کار پایله وینو. نو ځکه ډیر ضروری ده چې هر نوښتګر ځوان راځي باید زموږ د تعلیمي ادارو په چوکاټ کې پیاوړی سي. ولسمشر اشرف غنی د هغو ټولو خندونو پر لمنځوړلو ټینګار وکړ چې په ځوانانو کې د نوښتونو مخه نیسي. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې په فاریاب ولایت کې د عملیاتو پر مهال 8 وسلوال طالبان وژل دي. د خبره په فاریاب ولایت کې د ملي پاوز د ځواکونو یو ویاند جګړن رضا رضایی بیګا مشال رډي توکړه. دوی د عملیات د سې شنبه په ورځ د یاد ولایت د قیصار او غورما چولسوالیو په کنجک او چارشمبه سیمه کې سوي دي. رضایی وویل چې په وجلسو کې د طالب وسلوالیو مشهور کمانډان ملا سمدم شامل دي. نوموړي زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې څوار لس وسلوال ټپي سوي دي. د طالبانو لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل سوي. روس وايي په پام کې لري چې د افغانستان پولیسو ته په نږدې راتلونکو کې 10,000 کلاشنکوپونه ورکړي. د افغانستان لپاره د روس د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف د سه شنبه په ورځ ناوخته ویلي چې د دې وسلو او ورسره مرمیو د ورکړې پر لارو چارو د کابل او روس د کورنۍ چارو د وزارت ترمنځ هوکړه شوې ده. زمیر کابلو پویلی چې دا وسلې به پر راتلونکو میاشت کې افغانستان ته ولېږل شي. نوموړي تاس خبري اژانس ته ویلي چې روسي چارواکي د افغان حکومت لخوا د هلیکاپټرو په ګډون د نورو غوښتنو پر پوره کولو هم غور کوي. د امریکا د ولسمشری لپاره د ډیموکرات ګوند نوماندی هیلری کلینټن ویلی چې اسلامي دولت وسلول ډلې لخوا په منځنی ختیځ کې د یزیدی او نور مذهبي لژکیو پر ضد تشدد ټول وژنه ده. هیلری کلینټن ویلی زه اوس باوري یم چې موږ د دې لپاره پوره ثبوتونه لرو چې دا یو ټول وژنه ده، په لوی لاس ژوند تباه کول دي، د عیسوي او نور مذهبي لژکیو له منځه وړل دي. اسلامی دولت وسلوالې ډلې په عراق کې د یزیدی مذهب غړي وژلې دي، کوم چې په دې هیواد کې یو له تر ټولو لرغونو مذهبونو ګڼل کېږي. داعش په عراق او شام کې تر خپله ولکه لاندې سیمو کې د عیسویانو په ګډون د نورو مذهبي لژکیو غړي هم په نښه کړي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما اداره پر دې فکر کوي چې د داعش لخوا وژنې په رسمي توګه ټول وژنه وګڼي. د عراق سرکاري ټلویزیون وایي چې د دې هیواد وزیر اعظم حیدر علي بادی له هغه وروسته رمادي ته تللی چې دا ښار د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له ولکې آزاد شو. د عراق یو پوځي چارواکي بریګیډیر جنرال احمد البلاوی اسوسییټیډ پریس ته ویلي چې وزیر اعظم حیدر علي بادی د خپل سفر په پیل کې له امنیتي ځواکونو او صوبایي چارواکو سره لیده کاته وکړل. د امریکا د هوایی بریدونو په ملاتړ عراقي ځواکونو د دسمبر پر 28 نیټه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې وسلوال د ښار لمنځه وېستل او هلته د عراقي حکومت بیرغونه پورته کړل. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د روان کال د مئی په میاشت کې د رمادي ښار نیولی و، کوم چې د عراقي ځواکونو او د امریکا په مشرۍ د پوځي ماموریت لپاره یو لوی ګزار ګڼل شوی و. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسی ویل احمد الله اوري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر یو سل شپږ روپۍ اخیستل کیږي او یو سل شپږ روپۍ دیرش پیسې خرڅول کیږي. یوه ایرو یو سل څوارلس روپۍ اویا پیسې او یو سل پنځلس روپۍ شل پیسې. یو پاؤنډ یو سل پنځه پنځوس روپۍ اویا پیسې او یو سل شپږ پنځوس روپۍ پنځوس پیسې. یو عرب اماراتو درهم اتیش روپۍ پنځه اتیا پیسې او نهش روپۍ. یو سعودي ریال اتیش روپۍ او اتیش روپۍ پنځلس پیسې. یوه افغانۍ یو روپۍ شپېته پیسې او یو روپۍ دوه شپېته پیسې. او دوه سوه دوه اتیا ایرانی ریال په یوه پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او دوه سوه اتیا ایرانی ریال په و پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورس بعد د پیښور بنو او کوټې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت اته او زیات نه زیات نولس، په بنو کې به کم نه کم وو او زیات نه زیات اتلس، او په کوټه کې به کم نه کم یو او زیات نه زیات څوارلس ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اوري او خبرونه مو زموږ له همکارانو اوریدل. په دې غړي کې بعد نورو ریپورټونو تر څنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورو. د خبر پښتونخوا په مردان کې د پرونی ځانمرګي برید وژل شو کسانو شمیره لوړه شوې ده. د دې حمله یو عیني شاهد وایي حکومت وای قبایلی سیمو کې د تعلیم شرح دیرش فیصد ته زیاته شوې ده، خو دغلته د ځینو غیر سرکاري ادارو چارواکي وای دا مبالغه ده.
دلته تقریبا پنځلس لکه ماشومان اوټ آف سکول دي. تیرو لسو کالونه مونږ وګورو او په پاټا کې په سلګونو دا سکولونه ړنګ شوي دي، بمونه ورته ایښودل شوي دي.
بیگا په شارجه کې افغان کرکټ ټیم زیمبابوې ته ماتې ورکړه. د شپې ناوخته د جلال آباد پښتونستان چوکي په لوی سکرین د لوبې سلګونو کتونکو کې د ننګرهار والی یا گورنر هم شامل وو. او بلوچستان ته د وزیر اعظم د تګ او پیښور کې د شوکت خانم کینسر هسپتال د پرانستل کېدو په اړه مو هم خبرو. موږ سره اوسئ. رودونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. د خیبر پښتونخوا په مردان کې پرونی ځانمرګي برید کې د اته ویشتو کسانو تر وژل کېدو وروسته چارواکي وایي دوی د ترهګرو ځپلو لپاره کوټلي ګامونه اخیستي دي، خو دغسې یوه نیمه پیښه باید خلک نه آرامه نه کړي. اسلام آباد کې د امریکای سفارت هم د برید په سختو ټکو کې غندل دي. چارواکو ویلي چې په خواوشا 500 ټپیانو کې د ډیرو حالت ښه نه دي. د برید ځموري د جماعت الاحرار وسوال ډلې منلې ده. شبیر جان په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
دا خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو مشیر مشتاق غنی مشال لیډو ته ویل چې مردان کې پناتره دفتر باندې شوی پرونی ځنمرګ برید کې د مړو شمېره 28 ته رسیدلې ده او 500 نه سیوا کسان پکې جوړ شوی دي چې پکې د ځینې حالت مرګونه دي.
28 کې قریب لوګ ډیث او کوئی 50 سے بو لوګ.
دا 14 کې 28 پور کسان مړو او 500 نه سیوا کسان جوړل دي. په جوړلو کې خو شاید 1500 حالت سخت دي چې دا وخت په خبر لیډی ریډینګ او مردان میډیکل کمپلیکس کې امداد لپاره پراته دي. د امنیت په حق لبزویم چې په آرمی پبلک سکول د برید یو کال پوره کېدو په موقع د هغې وروسته دوی په غټو ښارونو کې په خصوصي توګه او ټولو صوبه کې په عمومي توګه امنیت ټینګ ساتلی وو او همدغه وجره چې تاسو ګورئ چې ګڼ شمېر دغه خلک سره د وسلو او خودکشو جیکټو نیولې کېږي هم خو له د بد هماغه پرون دغه پېښه وشوه او دا هغه خلک دي چې نه جومات پرېږدي نه سکول نه بله اداره نه خود دوی سے دین شتا نه مذهب شتا او نه ایمان د پیغه پځه کې موجود د مردان ډیویژن د پولیس مشر یا ډی ای جی سید وزیر مشال لیډو ته د برتکون کی او د 14 پخلا صدا رنگ ویل
14 دا خودکش بمبار دی په موټر سایکل باندې راغلی دی د چا راغلی دی په گیټ باندې دی سکیورټی ګارډ درولې دی او داغه د وجنه د دفتر کې دن لا ډیر زیات اپلیکنټس ډیر زیات خلکو نو د دوی بلاست کم شوی دی نه دا په گیټ باندې د پاسه شوی دا ټول د دلنا باقاعده د نادرا د افیس د پارا یو شیو د بلډینګ دلنا موست اف د کیژوالټیز دی چې کم بم دی دا غو ډایریکشن هم چې څومره فلټس دی که تاسو زما شاته ګورئ نو ټولو ډایریکشن دغه جوړی
هم د دغه ځای اوسیدونکو چې د شناختی کارتونو دغه دفتر ته مخامخ کورو خپل دستر ګولې د لحال مشال لیډو سره صدارنګ شریک کړو
ما خو جی دی نه د مخامخ کور دی اکدم چې درز بوري د نظر هوه ته ما پس مورم رو سرکاری گاڑی مرو رسیدل پاگی کے دا ٹول مڑی اور زخمیان جی دام ٹول وارا چولہ ڈیر مڑی چکم دے دی نادرا دی گیٹ کھلا کے پرات پورن تخیر شوی دے خدا خوب گاڑی چکم ولر دا خراب شوی دی
نہ پامل دا چې د پولیسو په وینا پرون ماسپخین خوشا 2 بجې دغه 14 د شناختی کارتونو ورکولو په دغه دفتر کې هغه وخت وشو کله چې ګڼ شمېر کې خلک په دغه دفتر کې د نن خپل شناختی کارتونو اغستو ته ولاړ وو. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال لیډیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یو لس بجو
حجرا په یونی ما بجا
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو
د کرخی پر غاړه په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه په درینی مو بجو
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اور اوس هم مرکه درورو بلوچستان کې چارواکي وایي چې نن د پاکستان وزیر اعظم نو شریف روپ ته ورځي تمه ده چې هغه به چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي راهداري پروژې غربي لاره چې تر ډیره له پښتنو سیمو تیریږي پرانیزي یاد دی چې پښتانه ملت پاله سیاستوالو د کاشغر او ګوادر ترمنځ اقتصادي راهداري په پروژه نیوکې کړې وایي چې مرکزی حکومت غواړي د دې منصوبې ډېر صنعتي پارکونه په مشرقي لارې چې له پنجاب څخه تیریږي جوړږي په دې اړه زموږ همکار خدای نور ناصر د بلوچستان په حکومت کې شامل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر عبدالرحیم زیارتوال سره مرکه کړې او په سر کې ترې د نو شریف د دورې تفصیل غوښته
دی په د ګوادر کاشغر اقتصادي راداری یا مغربي روټ افتتاح کوي محترم مشر محمود خان ته دعوت ورکړې دی محترم فضل رحمان صاحب ته دعوت ورکړې دی محترم اسپندیار ولی خان ته دعوت ورکړې دی موږ په خپل بنیادی تور باندې ځینې ایم پی ایس تللې دي او پاتې ایم پی ایس یو دوه جهاز دي موږ هم ځو
یو تصویر ځای خبريال مشال رادیو ته استولې دی هغه وایي چې هغه تخته چې د میانه شریف نوم پیل کړی دی وایي وای چې افتتاح به کړي په کې د ان 50 د اپګریډیشن یا دغه د پراخي ذکر سوې دي د اقتصادي راهداري د لارې ذکر نست په تخته باندې په دې باندې څه وایسته
خدای نو صاحب په دې کې بنیادی تور باندې ان اچ د انتظام په لاس کې لري د ان اچ چې کوم دعوتنامه د زی داسې اخلم چې ګوای ان اچ جاری کړي د چې د دوی کوم رسایی ده یا د دوی کوم اختیار دی زی پر دغه بنیاد باندې اخم چې دا مجلس دی خو بنیادی تور باندې که د دوی واره مجلس وي بیا د دوی د راتګ د خلک راوستل زموږ ورتګ د به معنی دی
د تاسو سره چې کوم کول سوی وو د صوبای حکومت په حیث باندې تاسو د معلوماتو مطابق اقتصادي راهداري ده او که خالي وازی لکه چې په کار کې
ده موږ خو اقتصادي راهداري غربي روټ د افتتاح د لپاره ورزو
صحیح ده او په دې کې به ریلوی لاین هم وي موټروی
به وي اکنامیک زون به وي او سب کاریډورز به وي دا و د لپاره باقاعده فنډز به وي دا ګډ دلاري به جوړیږي جان به سرسروي کیږي او د دې اکنامیکس کاریډورز خبر دا ټول خلک استفاده کوي
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تکنیک چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ور او سوم تاسو ته د پېښور د شوکت خانم هسپتال په اړه یو رپورت پېښور کې پرون د سرطان یا کانسر ناروغانو د درملنې لپاره شوکت خانم هسپتال پرانستل شو د روغتون ته په 2009 کال کې د عوامي نېشنل ګوند حکومت 50 کاناله سرکاري ځمکه ورکړې و د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په لاهور کې هم د دغه هسپتال بنسټ ایښی او چارواکي وایي چې د لاهور په شان به پېښور کې هم اویا فیصد علاج وړیا یا مفت کیږي د شوکت خانم روغتون مشرانو پرونو ویل چې پاکستان کې 25% کینسر ناروغانو تعلق د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا سره دی نو ځکه پېښور کې د دې هسپتال جوړېدل اهمیت لري په دې اړه د غلام غوث رپورټ ورو
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د سرطان د یو ناروغ ماشوم په اخر اپریدی په لاس د پرانیست وکړه او عمران خان د غونډې ته په خپل وینا کې وویل زمون روختون ته د افغانستان نه هم خلک راځي مونږ د چانه چلی هم دا تپوس نه لیکړي چې ته د کوم زینه راغلی او د چا سره علاقه لري خو په انساني توګه دلته د هر چا علاج او درملنه کولی شي دا د نړۍ یوازنی کینسر روختون دی چې پکې د 50% ناروغانو په وړیا توګه علاج ترسره کیږي د پرانیستی د پیل دی دستوري ته په خپل وینا کې د شوکت خانم سرطان روغتون مشر ډاکټر پیسل سلطان د پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی هم مننه وکړه د کوم په دور کې چې په پېښور کې د شوکت خانم سرطان روغتون د سنگ جوړولو لپاره 50 کاناله سرکاري ځمکه ورکړې شوې و د دستوري ته په خپل وینا کې د شوکت خانم روغتون یو مشر ډاکټر عاصم یوسف وویل په پاکستان کې هر کال د 1.5 لک نه تر 2 لک پورې خلک د سرطان په مرض اخته کیږي چې پکې د 25% ناروغانو تعلق د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو څخه وي ډاکټر عاصم یوسف وویل شوکت خانم روغتون د ولس په مالی مرستو جوړ شوی دی او په پېښور کې د شوکت خانم روغتون جوړولو په اړه ولس ته یې سپدا ډول مبارکي ورکړه
پنن راز مونږه دې پکم سره دوی ټوک هم اتفاقو دلته په خبر کې یاد ساته دا ستاسو هسپتال دی صرف ستاسو متصل تاسو سره د لا ترقی کوي ان شاء الله دا زغمو مریضانو علاج وکړي
او د کینسر د یو ناروغ ماشوم حماد سعید پلار سعید علی شاه مشال ریډیو ته وویل
پېښور شوکت خانم سره زمونږ ډېره غټه فایده زمونږ او د نړیوالې سیمې بره خاص کار فاټا قبایلی علاقې او د افغانستان ډېره غټه فایده وشوه ځکه چې مونږ خلک په لاهور ته تلو زمونږ به ډېره غټه خرچه کېده یاره ما خو هلته مکمل کډه وړې وه زه ورته یو کال هلته پروت وم یو کال اوس مې دلته علاج جاری دی
او د شوکت خانم پیښور یو انتظامی چارواکی اجمل خان مشال ریډیو ته وویل چې په شوکت خانم پیښور کې د کینسر د 1400 مریضانو د زیکولو گنجایش دی، او دا مهال په پیښور کې د کینسر د مرض د ابتدایي طبي معاینه سهولت موجود دی، او د ریډیشن او اپریشن لپاره به ناروغان د لاهور شوکت خانم ته لیږدول کیږي، خو زر به د شوکت خانم پیښور دویمه مرحله هم سر ته ورسي، او بیا به د سرطان مرض ټول علاج هم په پیښور کې ترسره کیږي. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا زمينه لژوند د سرنسته دا
غل په میره چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې نور به ګنا زمونه کتاب چې موږ ته کینی ټول ته خپل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज دی
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
اوریدونکو په دا سال کې چې قبلي سیمو کې وسلوالو په سلګونو ښوونځي اسکولونو ران کړی دي او په لکونو ماشومان له زده کړو بې برخې دي حکومت په یوه تازه سروې کې ویلي دي چې قبلي سیمو کې د تعلیم شرح 30% ده قبلو کې کارکونکي ځینې غیر سرکاري ادارې د دې سروې په کارتوب شک کوي او وایي چې له مبالغو څخه د ډکو شمیرو د نشرولو پر ځای باید حکومت د قبلو د تعلیم لپاره کار وکړي تر څو رښتیا هم د لیک لوس فیصدي لوړه شي فرهاد شینواره په دې حقله رپورټ راوړي
د فاټا یوې پرمختیایي ادارې اف ډی آی ایچ ایس او د فاټا سیکرټریټ د شماریاتو ادارې لخوا د قبایلي سیمو د بیلابیلو شعبو په هکله جاری کړی شوی 2013 او 2014 سروې رپورټ کې د تعلیم په برخه کې ویل شوی دی چې د تیر وخت په پرتله په فاټا کې د تعلیم شرحه لوړه شوې ده او اوس خواوشا 33% ته رسیدلې ده خو په داسې حال کې چې په فاټا تاکه په سلګونه سرکاري سکولونه وسلوالو لمن زوړې دي او په لکونه خلکې بې کوره شوی وو نو دغه شرح څنګه لوړه شو په دې لړکی مو چې کله د قبایلی سیمو د نادولتي ادارو د اتحادیه یو مشر او د فاټا د ماشومانو د حقوقو لپاره کار کوونکی زر علي خان رائے واخستا نو دوی مشال ریډیو ته وویل
دلته تقریبا 15 لک ماشومان اوټ اف سکول دي انرولمنٹ په سکولونو کې دا هم ډیر کم دی ځکه چې دا تیرو لسو کالونه مونږ وګورو او په فاټا کې په سلګونو دا سکولونه ړنګ شوي دي بمونه ورته ایښودل شوي دي او د هغې بیا د ریکنسټرکشن دپاره یا ریبلډنګ دپاره هیڅ قسمه میکانیزم د فاټا سیکرټریټ نه دی وضع کړی په داسې حالاتو کې بیا مونږ وګورو د سروې راځي یا بیس لاین سروې وي یا انډیکیټرز وي دا ډېر زیات کمزوري وي
او د یوې بلې نه دولتي ادارې پیس اینڈ ډیولپمنټ فاونډیشن یو مشر اقبال اورکزی وایي
دا څه دې صدا کوم 2003 کې مونږ ریسرچ کړو تقریبا هغه وسره کوم د سنسس فونو 10% دغه مونږ ته شو کې دا د ټول فاټا لټریسی ریټ نو تا ډیرم خوشی وی هغه نه پس درو سالورو 15 کالو کې د سوره پورې امن ونو یو 10% سره نورم خوشی وی 20% کوئی کامن سنس خو دا وي حالات خرابېږي امن خرابېږي ایجوکیشن هیلت ارثور سره خرابېږي ټولونو حالات خراب شوی دی خوشو نه دی د ټیچرز اٹینډنس ریشو د سټوډنټس او دغه ارت خراب شوی دی وران شوی
خو بیا په فاټا سیکرټریټ کې د تعلیم د څنګې ډیپټي ډایریکټر شاهین شاه وای چې په قبایلی سیمو کې د امنیت وضع په خکېدو ده او د سره به ضرور د تعلیم شرح هم لوړیږي
ان شاء الله دا امید نه مونږ تړلې دي دا امیدونه کوو چې د فاټا حالات په خکېدو تر روان دي او څنګه چې د فاټا حالات خکېږي ضروری خبره چې د تعلیمي ودې وسره کېږي، تعلیمي رفتار پرمختګ طرف ته روانېږي، حالات ته ښه کېدو طرف ته ځي.
د قبایلي سیمو خلک هم اکثر دغه غوښتنه کوي چې دلته دې ټول ړنګ شوي سرکاري سکولونه زر تر زره بیا جوړ شي او دا دې فعال کړی شي او زده کوونکو ته دې پکې اسانتیاوې ورکړل شي چې د تعلیم شرحه پکې په صحیح معنو کې لوړه شي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
خبرونه او فریادونه
لیکه چې تیر دې نه باسي. پام کوه
ګورګین صاحب، دا خو مې ګر سره خوري. ګرانو اوریدونکو، د دینه مخه چې مریض صاحب نور جوړونګان
وبس اوی پام
د مشال لډیو مزاحیا پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې پورز
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او لکه مخکې مو چې تاسو مرکه وړاندې کړه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پاغې کې ویل شول چې نن بلوچستان روب ته ځي او د اقتصادي راهداري مغربي لار چې کوم ده هغه پرانیزي. اوس د پاکستان سرکاري ټي وي دا رپورټ او دا خبر ورکوي چې هغه ژوب ته رسیدلې ده. په دې اړه به تاسو ته نور معلومات هم درکو. څومره معلومات چې راځي به تاسو ته وړاندې کوو، خو یو رپورټ درورو. په خیبر پښتونخوا کې د یونین کونسلو ناظمان وایي صوبایي حکومت نه د دوی د واک اختیار دایره معلومه کړې ده او نه یې هم ورته د ترقیتي کارونو لپاره بجټ ورکړی دی. دوی وایي چې له ټاکنو و میاشتې تېرې شوې او خلک ترې کارونه غواړي، خو صوبایي حکومت یې په غوښتنو غوږ نه نیسي. په دې اړه د منور شاه رپورټ اورو.
په خیبر پختونخوا کې د روان کال د مې په دیرشمه نیټه بلدیاتي انتخابات ترسره شو چې پکې په اول وار امیدوارانو په سیاسي بنیادونو برخه واخیسته. د دې انتخاباتو په نتیجه کې د ضلع تحصیل او یونین کونسل په سطح نمائندگان منتخب شو چې دا ان تر مخه به په مقامي کچا د پرمختګ کارونه او د ولس مسلې هواروي. خو د مقامی حکومتونو د یونین کونسل نمائندگان وای تر دې د مورته واک او اختیار نه دی سپارل شوی. د لړکې د ګل پورز په پیښور کې دغه نمائندگانو احتجاج هم کړی وو. دغلته موجود د شیر وهاب په نامه د یونین کونسل یو ناظم مشال ریډیو ته د خپل غوښتنو په اړه ویل:
په میاشتې الیکشن وشولې، موږ ته اوسه پورې خپل حقوق ملو نه شول. خلک زموږ نه تمه کوي چې موږ تاسو له ووټ درکړی دی او موږ سره سمرات نشته، موږ سره څه اختیار مختیار نشته. برای نامه سي پخلی وي پیسہ اجلاسونو کې پیسہ ملو کې لاس شته خو نه.
دا ناظمان تور لګوي چې صوبایي حکومت دوی له اختیار ورکول نه غواړي، خو د جمهوریت د پرمختګ لپاره کارکونکي وی غیر سرکاري ادارې چارواکي اشفاقان وای دغه خبره هم تر څه حد سمه ده او بل دا منتخب شوی بلدیاتي نمائندگان هم زیاتره د خپل کار په اړه مکمل پوهاوی نه لري.
چونکه پارلیمنٹری سفر دے کے فائدے ہی دو طبقے ٹھیکے ملاوے گی، دو بخفل خوخ دغه ټول کارونه کولے شي، دو خلق پر رضا کئی نو دا اوماغا اوماغا چې چک دے اوماغا لالچ دے پارلیمنٹریانز چې دوم نظر هو نه رضا کیږي چې دا ټول ریسورسز پیسې دا هر صدو لاندې حکومتونو ته منتقل کی. نو اول خو ضروری دا وا چې څنګه دا ټول منتخب شوی وي چې د دو کم از کم زو درې هفتو یو باقاعده په ټولو باندې ټریننګ شوی وي چې په هغې کې ماهرین راغلی ورته ویلی وي چې اصل روح د لوکل ګورنمنټ څه دی چې بای په کور کې په کلي کې خلکو ته وړې وړې مسلې د پاسپورټ دفتر د شناختي کارډ دفتر د کوڅې نالې لایټونه چې دا کم از کم دی ورته حل کوي.
هلته د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله وایي چې دوی د مقامی حکومتونو نمائندگانو ته واک او فنډونه ورکړي دي او د خپلو اختیاراتو د استعمالولو لپاره ورته تربیت هم ورکوي.
ناظمینو ټریننګ هم وکړو، ضلع ناظمینو، تحصیل ناظمینو، ضلع نائب ناظمینو دغه ټریننګ هم شروع دی. نو موږ کوشش کوو چې دوی اوس خپل کار شروع کړي، خپل کار باندې پوه شي. نن موږ د اسسټنټ ډایرکټر لوکل ګورنمنټس میټینګ غوښتلی و چې صرف د ویلج کونسلو کم جاریه بجٹ دے او کم ترقیتی بجٹ دے ہر اروان چلو روزوں کے پاس کی پڑے کی لگے ہوں گا مسلسل چیزیں کا مشکلات بھی بیگا جی پنچر سروں گا میٹنگ شروع اور آگے کی انسیدی طور مشکلات تو آگے بانے باس شروع اور آگا داکھی بھی کہ آگا پروسیجرل دغری آگا تقریباً نظری 90% مسئلے گا سیدی کہ آگا ہوں گا حل کری دی.
بلخوا اشفاق خان وای چې په هیواد کې د جمهوریت مل د پرمختګ په سیر به د مقامی حکومتونو نظام هم د وخت تیرېدو سره مضبوطیږي، خو مهمه خبره دا ده چې هر اداره په خپل دایره کار کې د ننه مخلصانه کردار ترسره کول جاری وساتي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوي.
د باختر
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دولسنی مې بجې شوې دی. راځي ل بوروال کاکړ څخه د خبرونو لنډیز ور.
د خبر پښتونخوا په مردان کې د پرونی ځانمرګي برید لامل د مړو شمیر 28 تر رسیدلې ده. دا خبره د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو سلاکار مشتاق غنی بیګا مشال ریډي توکړه. دوی ویل چې په دې پیښه کې تر 50 زیات کسان ټپسیو هم دي چې د جیو شمیر پکې د روغتي حالت د اندېښنې وړ دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د بلوچستان په پښتون میشته سیمه ژوب کې د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې لویدیځ برخه پرانستی ده. په بلوچستان کې د واکمن پښتونخوا ملي او میګوند مخکښ رحیم زیارتوال بیګا مشال ریډي تول چې په دې مراسمو کې و پښتونو مشرانو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوی و. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د هیواد روښانه راتلونکي لپاره باید پر ځوانانو زیاته پانګونه وسی. ولسمشر اشرف غنی د سه شنبې په ورځ د کابل د پولیټیکنیک پوهنتون د زده کوونکو لخوا د تخنیکي وسایلو د نوښتونو تر لیدو وروسته د هغوی هڅې وستایلې. د ایران انقلاب ساتونکي ځواک د لویدیز هغو درو جنگي بیړیو ته نږدې توغندي غورځولي چې د فارس خلیج ته ننوتی. د امریکایي پوځ ویان د سه شنبې په ورځ ویل چې د ایران دا کار زیات فارونکي وو. امریکایي چارواکي ویلي چې که څه هم ایران دا توغندي پر جنگي بیړۍ نه و توغولي بلکې ازموینه یې کوله، خو دا توغندي د امریکا له جنگي الوتکو وړونکي کښتۍ سره یو نږدې 1500 غزه لري لګیدلی وو. د امریکا د ولسمشري لپاره د ډیموکرات ګوند نوماندی هیلری کلنټن ویلي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا په منځني ختیځ کې د یزیدی او نور مذهبي لږکیو پر ضد تشدد ټول وژنه ده. هیلری کلنټن ویلي زه اوس باوري یم چې موږ د دې لپاره پوره ثبوتونه لرو چې دا یو ټول وژنه ده.
اوریدونکو بوروال کاکړ تاسو د خبرونو لنډیز وای. اوس به له اسلام آباد زمو همکار سراج ظهیر تاسو د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د اداري غټ کې وای.
د پیښور نخ پریدونکو اج رسپانه خپل ادارې د مردان په پرونی پیښه باندې لیکلې. د ادارې په وینا چې اکثر وخت مونږ وینو چې له چودنې یا بدې پیښې وروسته سیکورټي ادارې او انتظامیه چمتو شي، حالانکه د پاکستان حالات داسې دي چې چرته هم مونږ د ترهګرۍ پیښې له نظره نشو وستلې. نو په کار ده چې په داسې ولسي ځایونو کې سیکورټي ادارې او انتظامیه د ولس د حفاظت لپاره کوټلې اقدامات وکړي. اداریا اخر کې وایي ولسي ځایونه یا د گنی گنی پا آبادی کی پا سیکورٹی انتظاماتو کی که بلدیتی نمائندگان او سماجی کارکون کی شریک ریشی نو خندی تیزی بای مخیطا راشی. نن جنگ رس پانی خپل ادریه د ترهګری په مخنیوي کې د تعلیم په کردار باندې لیکلې. او وای که سه هم حکومت د قامی اکشن پلان تر لاندې د ترهګری ضد عملیات پیل کړی دي، او له شمالي وزیرستان وروستي په کراچي کې تر ډیره حد کامیابی موندلې ده، خو دا وخت سوچ په دې خبره پکار دی چې د ترهګری او لا قانونیت د خاتمې لپاره چې کوم سرجیکل اپریشن روان دی هغه خو به تل روان نه وي او نه حکومت روان ساتلې شي، ځکه چې منطقي انجام ته در سی دو روستو با دا خامخا ودرولوی. ادر یو وړاندې لیکي لدی روستو با سکیږي، زکه که چری ماشی او ټولنیز ژوند بدل نکړي شو نو آیا ترهګری او شدت پسندی بیا سر نشي راپورته کولې. رسپن زیاتوي که وکتل شینو د پاکستان یو شمیر مسلې د تعلیم د کمی په وجه را پیدا کیږي، نو که په ملک ترهګری او انتها پسندی ودرولوی نو حکومت لبا داسې اقدامات کول پکار وی چې لکبلی معاشي سماجی او په تعلیمي څنګه کې خواله راشي، او دا انقلاب یا بدلون بغیر له تعلیم ممکن نه دی. نو باید چې پالیسی جوړون کی د تعلیم د ودې لپاره تعلیمی ادارو جوړولو باندې توجه ورکړي او دې لړکی نجی سانګې هم چمتو کړي شي، ځکه چې د کام روخانه او پر امن راتلونکي هم په تعلیم کې پټ دی.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه امداوس په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. د برتانیا ګارډین ورځپاڼې لیکلي چې د پاکستان او افغانستان حکومتونه باید د پولیو مرض د ختمولو لپاره پوره پوره هڅې وکړي. دا وایرس ماشومان ناروغه کوي او د هغوی راتلونکی زیانمنوي او مزوره کوي. بلخوا ټایمز مجلې لیکلي چې په هلمند کې وروستیو جګړو وښودله چې افغانستان قوي سیاسي مدیریت ته ضرورت لري. په سیاسي لحاظ د طالبانو د ځپلو لپاره باید ځینې ټینګ ګامونه واخیستل شي. انیسا اجمل د دواړو لیکنو غټ ټکي درته وایي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي په تیرو وختونو کې پولیو یو سخته ناروغي وه، خو د برتانیا لخوا په نړیواله کچه د دې ناروغۍ پر ضد د مهمونو کولو سره دا په 1990 لسیزه کې د ډیرو هیوادونو څخه ختم کړل شوه. مقاله لیکي پاکستان او افغانستان دا مهال په نړۍ کې یوازې هغه دوه هیوادونه دي چې پکې اوسم د پولیو ناروغۍ وایرس شتون لري، خو په دې دوه هیوادونو کې د 2014 کال په نسبت په تیر کال کې د 68 کیسونو ریپورت کېدو سره تر ډیره کمې راغلې دي. په پاکستان کې په 2014 کال کې د پولیو ناروغۍ 282 ماشومان ځپلي وو او سږ کال په دې هیواد کې د پولیو ناروغانو 9 کیسونه مخې ته راغلي دي. د پولیو ناروغۍ په برخه کې تر 2 وړاندې پورې پاکستان او افغانستان او بیا د دې هیوادونو په نارامه سیمو کې د پولیو وایرس ته بیا بیا پیدا کېدو خطرو سره ستونزې جوړونکي هیوادونه ګڼل کېده، او دغلته اوس هم د یوې سیمې نه بلې سیمې ته د پولیو د ناروغۍ وایرس خپرېدو خطرې دي. ګارډین لیکي د صحت نړیوالې ادارې او چارواکي ډاکټر حامد جعفری ویلي دي د پولیو د ناروغۍ ختمولو په برخه کې باید د سیمې خپل خلک د پولیو ضد مهمونو کې شامل کړل شي، ځکه چې د ټولنې مشران د یو مهم په وړلو کې لویه برخه لري او د مهم کارکوونکو ته تحفظ او امنیت هم ورکوي. بلخوا ټایمز مجلې لیکي د افغانستان هلمند ولایت د برتانوي ځواکونو د لیږلو پریکړې شاوخوا 10 وشول، خو خلک اوس هم دې اورېدو ته انتظار کوي چې هلمند ولایت د هغه ښه حکومتدارې په مشرۍ او متحده افغانستان یو پر امن او ثبات برخه جوړ شي چې له نورې نړۍ سره په مثبت توګه همکاري کول غواړي. مقاله لیکي تر څو چې وسمه سیاسي مشرتابه نه وي، نو د سنگین په سیر د سیمې د خوندي کول لپاره جګړې بې ځایه خبره ده. لیکوال لیکي دا خبره واضحه نه ده چې په 2018 کال کې د افغانستان په خنیو لسمشر حمید کرزی د سنگین د سخت جګړې لپاره د برتانوي ځواکونو ملاتړ اغیستو پریکړه د امنیت په غرض وه او که د خپل اثر رسوخ او یا شخصي ګټو لپاره یې کړې وه. مقاله لیکي په سنگین کې یو نه ختمیدونکې جګړه روانه ده. لیکوال لیکي د زیاتره لیکنې او مفکورې اورېدلې او لوستې دي، خو د افغانستان اداري فساد او د هلمند لپاره په مسلسله توګه د جګړې د حوالې ورکولو سره او بیا د افغان حکومت په اړه د معلوماتو لرلو له وجې دا احساسوي چې د سنگین جګړه تر هر څه زیاته د مخدره موادو د تجارت لپاره ده.
د مشال تر رڼا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوه
دې نه سخت روان کیره یا هر څه کې
د مشال په مسلسل تعلیمي ادارې باندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په وینا د راتلونکي کال د وړي او منی ترمنځ به د ولسی جرګې یا ولسوالۍ شوراګانو انتخابات ترسره شي. د ولسمشر له دفتره په دې اړه خبر شوی خبر پاڼه کې دغه ټاکنو کړه نیټه نه ده خودل شوی، خو ویل شوی دی چې د قانون لمخې د ټاکنو د نیټه اعلان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن دنده ده. په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیشن چارواکي بیا وایي چې دوی به په نږدې ورځو کې د راتلونکو ټاکنو په اړه نیټه مشخصه او معلومه کړي. زموږ همکار اسدالله لودین په دې اړه نور تفصیل لري.
له اوږده انتظار او پر لپسې انتقادونو وروسته بلاخره جمهوری ریاست د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو وخت مشخص کړ او دغو انتخاباتو ته یې چمتووالی وښود. د جمهوری ریاست خبر پانه وایي چې اشرف غنی د سه شنبه په ورځ د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون او د کمشنرانو د غوراوي کمیټې له غړو سره د لیدو پر مهال پریکړه وکړه چې دغه انتخابات به د راتلونکي اوړي او منی ترمنځ موده کې ترسره شي. جمهوری ریاست د خپل خبر پانه ترڅنګ په دې اړه د ولسمشر سرګندونې هم رسنیو ته لیږلي او ښاغلي غنی ویلي له قانون سره سم دا د انتخابات خپلواک کمیسون دنده ده چې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو دقیقه نیټه مشخصه کړي.
با کمال اطمینان کارتونه شروع کړئ.
کو بشپړ ډار سره تاسې خپل کارونه شروع کړئ څو هغه ورستي ګامونه چې اړین دي لکه د کمیسونونو اصلاح او د انتخاباتو عملی کېدل اجراسي دقیقه نیټه باید کمیسونونه وټاکي. له دې ځای زه غواړم ښکاره کړم چې دولت چمتو دی چې له قانون سره سم دقیق تاریخ کمیسونونو ته پرېږدي.
ولسمشر اشرف غنی ویلي د ولسی جرګې او ولسوالیو تر راتلونکو انتخاباتو پورې به اوسنۍ ولسی جرګه او مشرانو جرګه خپل کار ته دوام ورکوي. له قانون سره سم د روان لمریز کال په سرطان میاشت کې د ولسی جرګې شپاړسمه کاري دوره پای ته ورسېده او حکومت باید نوي انتخابات کړي وای، خو حکومت د انتخاباتو په بهیر کې د اصلاح لپاره دغه انتخابات وځنډول او د ولسی جرګې کاري موده یې هم تمدید کړه. بل ورته د انتخابات خپلواک کمیسون وایي چې دوی به په نږدې ورځو کې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو نیټه مشخصه کړي. د دغه کمیسون مرستیال عبدالرحمن هوتکی ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د انتخاباتو لپاره هر اړخیزې هڅې وکړي او دوی ته د دغو انتخاباتو د بودیجې او امنیت په اړه ډاډ ورکړي.
موږ خپل تقسیم اوقات جوړو او بیا به په حکومت باندې کوم څه بودیجې په لحاظ او امنیت لحاظ شرایط مساعد کې دی ټاکل. انتخابات تنها انتخابات د کمیسون کار نه ده، بلکې کې هم حکومت باید خپل ونډه واخلي، هم اولس خپل ونډه واخلي، هم مدني ټولنه خپل ونډه واخلي.
خود دیموکراسي د څار موسسې مشر او د انتخاباتو د کمیسون د دارالانشا پخوانی مرستیال زکریا بارگزی ازادي راډیو ته وویل چې د اوړي او منی ترمنځ د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه زیات وي او له امنیتي پلوه انتخاباتو ته زمینه نه وي برابره. حکومت په داسې حال کې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو په اړه چمتووالی ښودلی چې تر اوسه د انتخاباتي کمیسونونو د کمشنرانو برخلیک نه دی معلوم. د انتخاباتو د اصلاح کمیسون غړو او د حکومت یو شمېر چارواکو له دې وړاندې ویلي چې اوسني کمیسونونه دوی ته مشروعیت نه لري، خو د کمیسونونو چارواکي بیا وایي له قانون سره سم دوی څوک له جرمي استثنا پرته له دندې نشي لرې کولی.
امن، مینا او رورولی
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو ګواهی لپاره د یو لښ خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هلته بادشاہ خان مال یو کافي راغو په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلي په پښتو مړه ته بیا څه په خواره ځای خوړو.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
اوریدونکو مشال ریډیو اوري دغه زموږ نوې خبرونه چې تاسو ته به مشال ریډیو نشر کیږي. ایکسپریس ټریبیون ورسپانی د افغانستان د سولې د بهیر په اړه لیکلي چې نږدې راتلونکي کې به په دې اړه د افغان، پاکستانی، امریکایي او چینایي چارواکو یو غونډه کیږي. په مقاله کې ویل شوی چې سربیره پر دې هم د طالبانو سره سیاسي روغې جوړې ته رسیدلو په وړاندې ځینې خنډونه موجود دي. د لیکوال په خبره د سیمې د امنیت لپاره د طالبانو سره د مذاکراتو کامیابی ډیر اهمیت لري، نو ځکه باید ټولې خواوې پکې صادقانه حل ځلې وکړي. ملیحا مرزازه درته د دې لیکنې غټ کې وایي.
ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو ترڅنګ د طالبانو او افغان پوست ترمنځ جګړه روانه ده. رسپانه لیکي دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د هیواد په جنوب او مشرق کې متوازی حکومت جوړ کړی دی. رسپانلی کی پتیرو اتل سمیاشتو کے دا اسلامی دولت وسلہ والا ڈلہ ہم مخی تراغلی دا چی دا طالبانو پا گڑون لے افغان حکومت سر جنگی گی. رسپانے پا خبرہ کہ تاریخ تو کہ تلشینو پا افغانستان کے دا حکومت کمزور مرکزی واگداری پاتے شوی دا چی اختیار لکبائلو سرو. اس چی 2014 کال نیز دے دینو دا سریر نوختو ندی چی آوازی لے افغانستان سر نہ بلکہ پاکستان، امریکا، چین او ہند سر ہم تڑلی دی. رسپانے لکی دا غٹول ہے وادو نخپل ایجنڈا لری او کس ہم دا وائی چی دا افغانستان دا سول پروسا باید دا افغانانو پا مشرع پر مخبوط للشی خدا پا بیلا بیلو نظریو لسرگندولو سر ویل کی گی. رسپانہ زیاتوی د دسمبر پر 28 پاکستان او افغانستان تر سلور اڑخیس چوکاټ لاندې د پخلاینې په وړاندې د لومړو رسمي ګامونو د پورته کولو فیصله وکړه. په دغه چوکاټ کې امریکا او چین هم شامل دي. که څه هم د مذاکراتو وخت او ځای نه دی ټاکل شوی، خو امکان دی چې په جنوري 2018 کال کې دا خبرې اترې وشي. رسپانه لیکي په دې وروستو کې کابل ته د سفر په وخت پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف په افغانستان کې د نیټو له مشر افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله سره وکتل. رسپانه په خبره دغه ټول مشران کوشش کوي چې له وړې نه وړې موقع نه ګټه پورته کړي، خو بیا د افغانستان په سیاسي ډانچه کې د امن پروسې په حق لا یووالی ډېر کم دی چې د هیواد د اپوزیشن یو غړي په پاکستان خپله بې باوري ښودلې او په دغه عمل کې د پاکستان د شمولیت مخالفت یې کړی دی. بل خوا هند به له افغانستان سره د تجارت نه ګټه پورته کول غواړي چې دا معنا لري له پاکستان نه به دغه تجارت تیریږي. په عین حال کې چین به هم غواړي چې د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري پروژې ته تحفظ حاصل وي.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سواد ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمن صاحب د کنټرول پکره
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اردن کو تاسو مشال ریډیو اورئ. اوس هم تاسو ته یو بل رپورټ دراورو د پدې روسو کې د رمست شو ریډیوګانو په اړه دی. که څه هم په دې روسو کې د ډیورن کرخې دواړو غاړو ته د وسلوالو ځینې ریډیوګانو نشرات او خبرونې شروع کړې دي، خو پاکستانی چارواکي وایي چې دوی به کوشش کوي چې په خپل خوا کې دغه ریډیوګانې بندې کړي او د دوی نشرات بند وساتي. په دې روسو کې شوی سروې ښیي چې په قبایلي سیمو کې ریډیو د بشپړ معلوماتو ترلاسه کولو تر ټولو مطبوعاتو ښه او مؤثره وسیله ده، ځکه خو د کارپوهانو په خبره وسلوالې ډلې کوشش کوي چې د ریډیوګانو په وسیله ځوانان خپلو لیکو ته راولي. د وسلوالو ریډیوګانو د تبلیغاتو په اړه د اسرار العالم مومند رپورټ اورو.
پاکستان حکومت وایي د وسلوالو ریډیوي خپرونو بندولو لپاره ګامونه پورته کوي. د قبایلي چارو څانګه یا فاټا سیکرټریټ وایي له څو ورځو راهیسې په ننګرهار کې د فعال خلافت غږ راډیو خپرونې په قبایلي سیمو کې هم اوریدل کیږي. د فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله وایي له حکومت سره داسې جدید آلات شته چې ردایش د دغې راډیو نشریات په خپلو سیمو کې بند کړي.
چې زمونږ په قبایلي سیمو کې د خلافت راډیو چې کوم د داعش راډیو د هغه چې کوم نشریات دي نو هغه زمونږ په قبایلي سیمو کې راځي. نو زه به تاسو ته دا ووایم چې زمونږ په د حکومت پاکستان په نوټس کې دا او زمونږ د فاټا چې څونه موکمن دي دا هغه هم په نوټس کې دا. زه به تاسو ته دا ووایم چې زمونږ علاقه به د دې خلاف پوره پوره ګامونه پورته کیږي، او نه صرف دا چې ګینه دغه د خلافت د ریډیو که نور هم دا څه غیر قانوني ریډیو یا داغی نشریات بستاز په انم کې وی نو داغی خلاف به ګامونه پورته کیږي.
په قبایلی سیمو کې د پرمختګ جاج اخیستو لپاره په دې وروستیو کې د فاټا سیکرټریټ لخوا شوې سروې وایي په قبایلي او نیم قبایلي سیمو کې تقریبا 2% خلک د راډیو له لارې معلومات ترلاسه کوي. په پېښور کې کارپو خبریال اقبال خټک هم وایي چې په قبایلي سیمو کې راډیو د بشپړ معلوماتو ترلاسه کولو یوازینۍ او مؤثره وسیله ده، او وسلوال ډلې اوس یو وار بیا هڅه کوي چې د راډیوګانو په وسیله ځان را مخې ته کړي او خپل غږ ولس ته ورسوي.
او په دغه سیمه کې چونکه ریډیو زیات اوریدل کیږي نو دغه د پاره دغه تنظیمونه یا حکومت په خپل هم د ریډیو د لارې خلکو ته خپل پیغام رسولو کوشش کوي. کتل دا دي چې حکومت په دغه لړ سره حواله سره سره ګامونه پورته کوي چې د هغه تنظیمونو د غږ او د پیغام په مخالفت خپل پیغام او غږ رسولو کوشش کوي هم کنه کوي.
خټک زتوی په قبایلی سیمو کې د پاکستاني وسلوالو رادیوګانې د زربیازه بملیاتو تر شروع کېدو وروسته بندي شوې دي او کچېری وی نو پاکستان حکومت کولای شي چې په سواد کې د طالبانو د رادیو په څیر دا هم بندې کړي. بلخوا بیا د ټولنیزو ځوانانو د چارو کارپور رزق فهیم وایي په داسې حال کې چې په قبایلی سیمو کې تعلیم د نشت برابر دی نو د وسلوالو رادیوي خبرونې په ځوانانو ډېر منفي اغیز کولی شي.
صرف چې تعلیم او د تعلیم ذرایع کم دي نو هلته ریډیو خصوصیت سره د یو مؤثر رسنۍ په تور خپل رول لوبوي. او دویمه خبره دا ده چې تعلیمونه او نور داسې مواقع ځوانانو ته کم دي که نه نو بیا هغه د ترهګرۍ دپاره استعمالېدلی شي. نو زما په خیال خو دا دواړه خبرې سره تړلي دي چې بې تعلیمي او بیا دغه بې تعلیمي د فایده اخیستلو دپاره چې کوم دا ګروپونه دي که هغه وسلوال دي که نور وسته دي کریمینل ګروپس دي که نه هغه له دې څخه فایده اخلي او د ځوانانو چې کوم صلاحیتونه دي که هغه د خپلو مقاصدو دپاره استعمالولی شي او استعمالوي هم.
که څه هم د افغانستان د دفاع وزارت تیروز ویلی وو چې په ننګرهار کې فعاله د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې راډیو یې بند کړې ده خو له دې وړاندې د ننګرهار سیمه ییزو چارواکو ویلي وو چې ممکن ده د داعش د راډیو سټیشن له ډیورنډ کرښې اخوا په یوه لارۍ موټر کې ځای پر ځای شوی وي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو زموږ غږله مشال ریډیو څخه اوري. په بجوړ کې د کمیونټي سکولونو استادان وایي چې حکومت ورته مرات او سہولتونه نه برابرۍ. دوی وایي په ډیرو بدو امنیتي حالاتو کې د بجوړ جنسي پلیر پرتو سیمو کې ماشومان ته زده کړې ورکړي خو بیا هم تنخواګانې نه دي ډېرې شوې. دوی غوښتنه وکړه چې کمیونټي سکولونه دي هم د حکومت د نورو ښوونځیو په شان شي او د معیاري تعلیم لپاره دې ورته اسانتیاوې برابرې کړل شي. شانواز ترکزی یې په اړه رپورټ لري.
دا وفاقی حکومت لخوا په قبایلی سیمو کې دولس کال وړاندې پرانستل شوی د نېشنل ایجوکیشن فاونډیشن سکولونو باجوړ ایجنسی استادان وای چې هغوی ته لا هم 15000 روپۍ میاشتنی معاش ورکړل کیږي. دی وای چې هغوی په داسې حالاتو کې ماشومانو ته سبقونه خیلی چې کوم مهال سرکاري سکولونه ړنګېدل او سرکاري تعلیمي ادارې بندې وې. د یادو سکولونو د استادانو د اتحادیې د قبایلی سیمو لپاره مشر محمد اسحاق چې په ګردۍ سیمه باجوړ ایجنسی کې د یادې ادارې په یو سکول کې مشر استاد هم دی وای
زمون په باجول کې دوی موږ ته ویلي وو چلاو نېشنل ایجوکیشن فاونډیشن دا غیر ساين نه په دې باندې د څه وکی تاسو 30 یعنی 30 ماشومان چې پیدا کی پای باندې مطلب دی چې ماشومان باندې به یو ټیچر وي. بیا موږ چې دلته او کتل د پاټه حالات په نالو دي دا پته ده چې دلته موږ سره 50 شپېته شپېته الکان راغله او یو ټیچر بهر کې موږ سره ماشومان 150 او 160 او زما سره خپل 129 ماشومان او موږ 3 ټیچرز
د خار باجول په سیمه کې د نېشنل ایجوکیشن فاونډیشن د سکول مشر او دغه استادانو د اتحادیې د باجوړ ایجنسی جنرال سیکرټری نعمت الله جان وای چې هغوی د عسکري اپریشن نه وړاندې هم دغه تعلیمي ادارې په حجرو او کچه کورونو کې خلاصې ساتلې وي او تر دې دمه هم په هغه حال کې ماشومانو ته سبق خای.
د شتګرنی دوه کې اکثر زمونږ کې کومه جی بي اس کولونه او خو ټول لاګي مرادونه چې کوم دې تباه شي وکنه او زمونږ کې کوم د سکولونو نو اکثر زمونږ په خپل ځاګي کورونو کې مونږ دا بچیان ته چې کوم دې تعلیم خو دلو چې مونږ بچیان ته په دې طریقه باندې تعلیم ورکړي دي چې مونږ ته له کڅوګ دا نه و چې دا د حکومت خلک دي او د حکومت په نظر باندې مونږ د شکر ګوري د دې خلکو د خیر کې د خلکو جو خدای خدای خدمتګار چې د ماشومان د کوم دې خدای رضا چې کوم دې کار کوي نو دې دوه کې کومه تدبیر شي نه زمونږ غټه وجدا ده چې مونږ خلک د حکومت دغه نه ګوري.
بیا نو دغه استادانو غوښتنی تصدی محمد اسحاق زیاته کړه
زمونږ تنخواه چې ته شي او مونږ دی ریګولایزیشن طرف ته لاړ شي چې مونږ ته 3 میاشتې کوارټرلی دی راځي خو په هغه کې بیا یو میاشت دلته په اسلام آباد کې ولګي یو میاشت په شاور کې ولګي 15 میاشتې پاس مونږ ته دا تنخواه ملاوي چې هغه 15000.
بلخوا د نېشنل ایجوکیشن فاونډیشن یو چارواکي نزاکت خان پوینا چې د وفاقي حکومت لخوا یو تجویز راغلی چې کینې په راتلونکي کال کې به دغه استادانو تنخواګانې سیوا کړې شي خو دا خبره نه ده څرګنده چې کینې دغه تنخواګانې به څومره سیوا کولې شي. شانواز ترغزی مشال ریڈیو محمد ایجنسی.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
ارونے د چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہروئی
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اورئ. د بې پولي خبر اعلانو سازمان په یو رپورټ کې ویلي چې په 2015 کال کې په نړۍ کې 110 خبر اعلان وجود شوي دي. په دې کې ډېر خبر اعلان په هغه هېوادونو کې په نښه شوي په کوم کې چې امنیتي حالات خراب دي. په دې رپورټ کې د پاکستان او افغانستان ذکر هم شوی دی. شاهین بنره د رپورټ مهم ټکر ته وایي.
په راپور کې د خبریالانو پر ضد د داعش په شان سختدریزه وسلوالو ډلو په فعالیتونو هم رڼا چول شوې ده. د سازمان ستر سکتر ویلي د خبریالانو د تحفظ لپاره د نړیوالو قوانینو عملي کول لازمي دي. د خبریالانو پیرس میشت ادارې په راپور کې ویلي چې د کال 2015 راهیسې 1,000 خبریالان وژل شوي دي. روان کال د خبریالانو لپاره عراق او شام له ډېر خطره ډک هیوادونه دي چېرته چې په ترتیب 11 خبریالان په نښه شوي دي. له خطرې ډکو هیوادونو کې فرانس په دریم ځای دی چېرته چې وسلوالو د جنوري په میاشت کې 8 خبریالان وژل. د بی پولی خبر اعلانو د سازمان پر راپور کې هند هم په ګوته شوی دی چرته چې 15 خبر اعلان وجل شوی دی. دغه شان په بنگلاديش کې د مقامی مذهبي سغدریزو لخوا 4 بلاګ لیکونکي وجل شوی دی. د راپور په پای کې راغلی چې د کال 2015 په پای کې 26 خبر اعلان په شام کې يرغمل شوی دی او دغه رنګ په چین کې 23 او په مصر کې 22 خبر اعلان په زندان کې دي.
زه نغمه یم. زما مشال راډیو ډیره خوخه ده. تاسو یې هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
اوریدم کتا سے مشال ریڈیو اوری اوسم د کرکټ پاړه یو رپورٹ. بیګا د افغانستان کرکټ ټیم زیمبابوې ته د 15 یو ورځنیو میچونو په لړۍ کې د لومړۍ لوبې په شان په دوام میچ کې هم ماتې ورکړه. لومړۍ زیمبابوې بیټنګ وکړ او 253 سکورې جوړ کړ. افغان لوبډلې د هدف د شهزاد محمدی د 131 منډو په مټ د شپږو لوبغاړو په زیان پوره کړ. د جلالباد سلګونو خاریانو د شپې تر ناوخته پورې د لوبې په پښتونستان چوک کې د پروجیکټر په مرسته په لوی سکرین وکتله. دغلته د ننګرهار والی گورنر هم د نندرشنو په منځ کې وو. باز محمد عابد پی رپورټ را لګلې چې د ډول په موسیقي شروع کیږي.
د ټول او سورنی دا ساز د جلال آباد ښار پښتونستان واټ نه اوریدل کیږي چرته چې 13 شپه په سلګونه ځوانان ورټول شوي ول او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ لوبې په ژوندۍ بڼه د پروجیکټور په واسطه په لویه پرده ننداره کوله. د کرکټ په دې لوبه کې زیمبابوې په 50 اوورونو کې د اوو لوبغاړو په سوځېدو سره افغانستان ته 245 منډې هدف وټاکه. خو د افغانستان کرکټ ټیم په دې وتوانېدو چې د وروستي اور په دویم توپ باندې ټاکلي هدف ته ځان ورسوي. مدني فعال هدایت الله زهیر چې پښتونستان واټ کې په لویه پرده د کرکټ د لوبې د نندارې اسانتیاوې چمتو کړې وي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
وروستۍ ناخوالی او وروستۍ بیا میتیان یو انګیزه خبره کړې او په خلکو کې د ویرې تاسو په خپل باندې ولیدل چې څومره ځوانان دغه لوبې لیدو ته راغلي وو او په دې کې په خپل باندې زمونږ هغه یووالی ثابت شو او دا هم موږ یو انګیزه ورکړه خلکو ته چې ننګرهار امن پسند دی. موږ امن خوښو، امن غواړو او د خلکو دپاره، د ځان دپاره او هم د دغه ټول ولس دپاره.
د کرکټ د بریا په ویاړ د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی هم د نندارچیانو منځ ته راغلو او خپل خوښي د کرکټ له مینوالو سره صدارنګ شریکه کړه.
ټول افغانانو ته مبارکي وایم او خوشاله یم چې د ننګرهار ځوانان په ډیر شوق په ډیر مینه د خپل ملي ټیم په ویاړ باندې ولاړ دي او د دې شپې تر ناوخته پورې دا هغه څه دي چې په موږ کې وحدت راولي، یووالی راولي او دا هغه جذبه ده چې ټول دنیا ته ښیي چې افغانان نور د سره د ویرې نه دي.
په ننګرهار کې د وړتیا په نوم د یوې سپورتي ټولنې یو تنغړی اکرام الله اکرام چې د کرکټ لوبې په لویه پرده ننداره کړې وه خوشاله وو چې د افغانستان ټیم د نړۍ د پیاوړو ټیمونو سره د مقابلې توان لري.
ډیره زبردست لوبه وشوه، که څه هم د زیمبابوې ټیم ډیر کم بیک وکړو، خو زمونږ په منډه جوړونکو دا وښوده چې دوی د نړۍ د پیاوړو لوبډلو سره د مقابلې توان لري.
د کرکټ په دغه سیالۍ کې شهزاد محمدي یو سل یو دېرش منډې جوړې کړې او ناسوځېدلی پاتې شو، چې د نوموړي د کرکټ په 50 اوریزو سیالیو کې تر ټولو زیاتې منډې شمیرل کیږي. دغه سیریز میچونو کې چې تر ده د مخه د یادو ټیمونو ترمنځ کومه لوبه شوې وه، افغانستان زیمبابوې ته په 50 اوورونو کې 133 منډې هدف ټاکلې وو، چې زیمبابوې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 20 منډې جوړې کړې وې. دغه سیریز چې په شارجه کرکټ سټیډیم کې د افغانستان په قربتوب لوبې تر سره کیږي، د 500 اورونو درې لوبې او د 100 اورونو دوه لوبې به هم په راتلونکو کې جوړې شي. د یادولو ده چې کابو دوه میاشتې وړاندې په زیمبابوې کې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ ورته سیریز میچونه شوي وو، چې د افغانستان کرکټ ټیم په دې توانېدلی وو چې له زیمبابوې نه په کور دننه 50 اوریزه او دوشل اوریزه میچونه وګټي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
دا نړۍ رنگونه، دا نړۍ عجیبا کیسې، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونه خبرونه کی اوریدل مه هیروئ.